وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې واوري چې د حکومت پر اعمالو د ولسی جرګې د څارنې ځانګړی کمیسون وایي په راتلونکي اونۍ کې به د مځکې د څه باندې 15,000 غاصبینو نومونه اعلان کړي. نور رپورټونه هم لرو د سیمې او نړۍ په خبرونو کې. واوري چې نن په ټول پاکستان کې عیسویانو لاریونونه پیل کړي دي، او د کینیا په مرکز نایروبي کې په یو سوپر مارکیټ څخه د تازه رپورټونو په ترڅ کې ویل کېږي چې دغلته د ډزو او چاودنو آوازونه اوریدل کېږي. کومخلی د فرشته لالزی د سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کی پاموکې د افغانستان اړوند خبرونه ته چې قسیم سولمل دروري.
دا هم مهم سرټکی د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون وی له هم دوی دوه کارکونکو د فاریا پالمر ولسوالۍ کې د تشونکو په قید کې دي. ملي امنیت ریاست وی په کابل ښار کې 240 مرمۍ زد موټر نیولې، او لمخدره موادو سره د مبارزې ځانګړي عدلي او قضایي مرکز 4 ایراني قاچاقکونکي په 13 کلونو باندې محکوم کړل. د هم بشپړ کورنی خبرونه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی له هم د دې کمیسیون دوه تن اختطاف سوي کارکونکي د تشتونکو په قید کړي. د انتخاباتو د کمیسیون ویاند نور محمد نور آزاد رجو تویل چې د دې کسانو د خوشکول لپاره هڅې دوام لري. وسلوال کسانو د پنځم به پرز د فاریا پالمر ولسوالۍ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څلور کارکونکي چې دوه شذبه وتشتول، د دې تشتول سو کسانو دوه شذینه کارکونکي د قومي مشرانو په همکاري خوشی سول، خو دوه نارینه کارکونکي له هم وسلوالو يرغمل نیولې دي. چرواکی وای د کندهار په شوراوک ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو په پوسټې د وسلوال طالبانو په حمله کې یو لس پولیس وژل سوي دي. په جنوب کې د سرحدي پولیسو قمندان پاسوال تفسیر خان خوګیانی ازادي رجو ویل چې د قسم تیر شپه وژل سول. د وسلوال طالبانو ویان قر یوسف احمدی ادا کوي چې په دې برید کې 15 سرحدي پولیس وژل دي، خو چرواکی د ارقام نه مني. د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل ښار کې 240 د مرمۍ ضد بیا سناده موټر نیولې دي. د دې ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې د موټران د یو جالکار شبکې لخوا پرته له ګمرکي محصول نه په غیر قانوني توګه ښار ته راوړل سوي دي. د سرچینې په حواله له دې شبکې څخه 115 جلده جعلي جواز سیرونه هم ترلاسه سوي دي. او په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز د سیناف محکمې 4 ایراني اتباع د مخدره موادو د قاچاق په جرم په 13 کلونو باندې محکوم کړل. د دې ادارې ویاند احمد خالد معاهد نن ازادي رادیو ته ویل چې دا کسان د فرا په ولایت کې ایران ته د نشي موادو د قاچاق پر مهال نیول شوی و.
خبر ایرانی از با چنتوی فرز اضافه‌تر د یو تن تریاک او شاوخوا 13 کیلوګرام چرس برای نیواله و زموج ده محکمه لخوا اروایت اتا اتا لستکال بند سزا محکوم شو.
ده شغلی ماهید به خبر ده کسان غشتل دن ده زنشه مواد ده و بی پلیت موتر پا وسطه لفرات سخه ایران تا انتقال کلی چی ده سرحدی پولیس لخوا او نیول سول. ده و کورونی خبرونه فرشته جلالزی ده سیمیون روی خبرونه او روی.
نن په ټول پاکستان کې سویانو لاریونونه پیل کړي. قهرجنو لاریون کوونکو په پېښور کې د پرونی حملې د غندلو لپاره نن د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې لاري او سرکونه بند کړي دي، او د خپل حق د غوښتلو لپاره نارې وهي. پرونی حمله په پاکستان کې د مسیحیانو پر ضد تر ټولو خونړۍ بلل سوې ده. د دې حملې مسؤلیت د پاکستانی طالبانو ډلې جنود حفصه اخیستی او وایي چې دا کار یې په قبایلو کې د القاعده او طالبانو پر وسلوالو د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د حملو په ځواب کې کړی دی. د پاکستان د 180 میلیونه وګړو تر 2% کمه برخه مسیحیان دي. پاکستانی چارواکو نن وویل چې په پېښور کې د مسیحیانو د یوې کلیسا په وړاندې په غبرګو چاودنو کې د وژل سویو کسانو شمېر 180 ته لوړ سوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نصار علی خان وویل چې څه باندې سل تنه زخمیان دي، او د لسو تنو روغتیایي حالت ډیر نازک دی. په پېښور کې پرون دوه انتحاري حمله کوونکو د سنت جان کلیسا په وړاندې په داسې وخت کې ځانونه والوزول چې ویل کېږي لږ تر لږه 600 تنه د عبادت لپاره هلته راغونډ شوي وو. پرون د رومن کاتولیک کلیسا مشر پاپ فرانسیس په پاکستان کې د وژل سویو خلکو لپاره د دعا غږ وکړ. د کینیا په مرکز نایروبي کې د ویست گیټ په نوم لستر پلورنځي یا سوپر مارکیټ څخه نن د تازه ډزو او چاودنو آوازونه اوریدل کیږي. ویل سوی چې د شنبه د ورځې راهیسې پر دې پلورنځي په حمله کې او د حمله کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې 9 تنه وژل سوي او تر 170 زیات خلک زخمیان دي. رپورټونه وایي چې 15 حمله کوونکي او یو شمېر ملکي خلک چې دقیق شمېر یې لا نه دی څرګند د دغه پلورنځي په منځ کې دي. په سومالیا کې د القاعده شبکې سره تړلې ډلې الشباب د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی او د کینیا پوځ وایي چې د دې پلورنځي زیاتې برخې د وسلوالو څخه پاکې کړي دي. په نایروبي کې د دغه ستر پلورنځي یا سوپر مارکیټ یوه برخه مالکین اسرائیلیان دي او زیات بهرنیان دغه ځای ته د سودا لپاره ورځي. وسلوالو کسانو چې اوټومات ټوپک او لاسي بمونه ورسره د شنبه پر ورځ پر دغه څلور پوړیزه ودانۍ حمله وکړه. د کینیا د پولیسو یو لوړ رتبه چارواکي پر ټویټر ویلي چې ځواکونو یې تېره شپه زیات خلک چې د وسلوالو لخوا برمته شوي وو خوشي کړي او لږ شمېر کسان لا هم هلته پاتې دي. خو د سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي چې لږ تر لږه 3 تنه لا ورک دي. نن به د ډلهیز امنیت سازمان غړي په یوه غونډه کې پر هغو ستونزو او خطرونو خبرې وکړي چې په افغانستان کې د مخدرو موادو د کښت تولید او قاچاق له درکه سیمې ته متوجه دي. د دې سازمان شپږ غړي چې روسیا، قزاقستان، قرغزستان، بیلاروس او ارمنستان او تاجکستان دي نن د روسیې په ساحلي ښارګوټي سوچي کې غونډه لري. د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ویاند ویلي چې په غونډه کې به پر دې هم خبرې وسي چې د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو سره سم څرنګه د زیاتېدونکو ناکراریو سره د مقابله لپاره خپل همکاري زیات کړي. په دغو همکاریو کې د افغانستان او تاجکستان پر ګډه پوله د امنیتي تدابیرو زیاتول هم شامل دي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ائتلاف پر روزیاتو رايو دغه هیواد پرونی پارلماني انتخابات کټل دي. په دې ډول انګلا مرکل ته د دریم وار لپاره د لار خلاص سوچ د اروپا د غستر اقتصادي قدرت صدر اعظم پاتاسي. په جرمني کې د پرونی ټاکنو بشپړ نتایج څرګندوي چې د مرکل محافظه کار مسیحي دیموکرات ګوند او د هغه متحد مسیحي سوسیال ګوند په پرونی انتخاباتو کې 40% رايي اخیستي دي. د مېرمن مرکل اوسنی ائتلافي ملګری آزاد دیموکرات ګوند تر 5% کم رايي ګټلې چې په مانته د ورتګ لپاره کافی نه دي. درو علم خدا سي اټکل سوي چې انګيلا ميركل به د چپ اړخي سوسيال ديموکرات ګوند سره د ستر ائتلاف لپاره خبري کوي. په جرمني کې د نوي حکومت درامست کېدو لپاره تاو د بحثونو شایڅونه دوام وکړي. انګيلا ميركل تر دوه مينوري والی جګړې ورسته د جرمني دریمه رهبره ده چې په پرلپسې ډول د صدارت درې دورې وګټلې. او نن به د ایران حکومت د بوشهر د اټومي کارخانه مسولیت وسپارل سي. د تاسیسات د روسي په مرسته جوړ شوی دي. د ایران جمهوریت اسلامي خبري اژانس د هیواد د اټومي انرژي د ادارې د مشر علي اکبر صالحي په حواله وای ایرانی لوري ته د بوشهر زر میگاواټ سټیشن د مسپارلو په مراسمو کې به روسی چارواکي برخولري. د صالحي په حواله ویل سوي چې دغه تسليمي موقته د زکه د اټومي کارخانه به د راتلونکو دوه کلونو لپاره د روسي په ضمانت یا ګارانټي کې وي. او سم د افغانستان د څولو یو شارونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات سم همکاره ګلمینا یوسف زی وړاندې کوي.
د هوا پیژندنې ملي ادارې د معلوماتو لمخې د راتلونکو سلیر وشتو ساتونو لپاره د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات دا ډول اټکل شوي دي. په کابل کې اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 2.2 ټیټه سوارلس. په کندهار کې اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه شپاړس. په هرات کې اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 6.3 ټیټه 11. په مزار شریف کې اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 13. او په جلال آباد کې اسمان نیمه وریځ دی د باران دی اورېدو امکان شته د تودوخې لوړه درجه 15.3 ټیټه 15.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د ولسی جرګې یو ځانګړی کمیسیون چې د حکومت کړنې څاري وایي راتلونکي اونۍ به د مځکې د غاصبینو د 15,000 کسانو نمونه په ډاګه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د مځکو د غصب د مخنیوي په قانون باندې بحث شوی دی. په دې اړه په یو رپورټ سربیره یو مرکه لرو. وسلوالو طالبانو د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې 12 سرحدي پولیس وژلي. په دې مسله له کندهار درته رپورټ وړاندې کوو. د سرپل ولایت په نامنیو کې عام وګړي وایي چې ځینې دولتي او امنیتي کړۍ لاس لري. دا چې څنګه دا به له بلخ ولایت نه زموږ د خبریال په رپورټ کې واورئ. په بلوچستان کې مو د یوې چاودنې خبرو چې لک تر لږه 6 کسان پکې وژل شوي او د افغان ماشومانو د هغې غونډې نه مو خبرو چې پکې د سولې غوښتنه کړې. ولسی جرګې یو ځانګړی کمیسیون چې د حکومت په کړنو څارنه کوي وایي راتلونکې اونۍ به د مځکې د څه باندې 15,000 غاصبینو نومونه افشا کړي. دا دې کمیسیون غړو د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په دې غاصبینو کې د وزیرانو په کچه لوړ پوړي کسان هم شامل دي. تفصیل له کابله د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
له څه باندې یو کال انتظار وروسته بالاخره د حکومت پر کړنو د ولسي جرګې د څارنې ځانګړي کمیسیون پریکړه وکړه چې راتلونکې اونۍ به د څه باندې 15,000 غاصبینو نومونه افشا کړي. د دې کمیسیون غړی انجینر شیرولی ورداګ وایي چې د دې نومونو له افشا کېدو وروسته به د ځمکې هر غاصب ته د قانون له مخې د حبس یا نقدي جریمې سزا ورکړل شي. ښاغلی ورداګ د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې په انګړ کې خبریالانو ته وویل چې په دې لیست کې د یو شمېر وزیرانو په ګډون بیلابیل لوړ پوړي کسان هم شامل دي.
تر اوسه پورې څومره شناسایی شوې ده؟ 1.2 میلیون جریبه ځمکه په افغانستان کې د 15,300 کسان لخوا غصب شوې ده. زه امیدوار یم چې په راتلونکي هفته کې د غو لیست په تالار کې ابلاغ شي. ډېر ځمکه چا چې غصب کړې ده هغه کسان دي چې هغه قوماندانان وو یا د افغانستان د حکومت په لوړ پوړو چارواکي دي، قوماندان صاحبان دي، والیان دي، قوماندانان دي، حتی تر وزیران پورې.
ولسي جرګې تیر کال د اسمبلې په 14 نیټه د حکومت پر اعمالو د څارنې ځانګړی کمیسیون جوړ کړ چې د ځمکې د غصب موضوع په لومړیتوبونه کې وه. د جرګې د دوشنبې په ورځ د دولتي او غیر دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي قانون هم تصویب کړ چې درې فاصله اول لسمه دی لري. د ولسي جرګې غړي هیله مندي چې د دې قانون له تصویبېدو سره به غصب شوې ځمکې بیرته خپلو مالکینو ته وسپارل شي، خو د چارو یو شمېر پوهان دې لاسته راوړنې ته د شک په سترګه ګوري. افغان کارپو متي الله خروټي ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکې غاصبین اکثره د حکومت لوړ پوړي کسان دي او اجرایه قوا دا مهال د دې وس نه لري چې دغه غاصبین محاکمه کړي.
زه دا کار ناممکنه بولم، ځکه په غصب کې اکثره دولتي مشران لاس لري. موږ نشو کولی پر دې کسانو قانون عملي کړو. زموږ اجرائیه قوه دا وس نه لري چې پر غاصب، وکیل، وزیر، معین، والی او غیر مسؤول وسلوال باندې قانون عملي کړي.
د ځمکې غصب له تېرو 12 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې یوه جدي ستونزه ده چې کله ناکله یې د پراختیایي پروژو د عملي کېدو په وړاندې هم خنډونه پیدا کړي. ځینې نور کارپوهان وایي که چیرې ولسي جرګه د ځمکو د غاصبینو نومونه افشا هم کړي، فکر نه کوي چې عدلي او قضایي ارګانونه دې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. دوی وایي له یو لوري د اوسني دولت د واک 3 میاشتې پاتې دي او بل لور ته تجربو ښودلې چې د اکثره لوړ پوړو کسانو د دوسیو په څېړلو کې تر اوسه جدي اقدام نه دی شوی. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د ولسی جرګې یو ځانګړی کمیسیون چې د حکومت کړنې څاري وایي په راتلونکي اونۍ کې به د 15,000 هغه کسانو نومونه افشا کړي چې دوی وایي د مځکې غاصبین دي. د مځکو د غصب د مخنیوي په قانون کې د مځکو په غصب د تورونو کسانو د محاکمې لپاره هم احتساسي محکمه په نظر کې نیول شوې. احمد سیر محجور چې په فرانسې کې د حقوقو استاد دی، د دې قانون له طرحانو څخه دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په مرکې کې ویل د دې قانون له مخې باید دولت هغه مځکې زر تر زره بیرته ونیسي چې په غصبېدو سره یې د دولت ماسټر پلان ته زیان اوښتی وي. زموږ همکار احمد زبیر شمن له ښاغلي سیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دې قانون محتویات څه دي.
په دغه قانون کې هغه شان چې را اول شوی دي او څلور ټکي ډېر به اهمیت لري. یو دا چې هغه کس چې حد اکثر درې بسوي دولتي ځمکې په سختو ساحو کې د خپل سرپناه او کور لپاره تصرف کړی وي او دغه ځمکې د حکومت ماستر پلان او ټولګټو پروژې ته زیان نه رسولی، هغه کس چې په خپل ښار کې بل ځمکې او کور ونه لري هغوی کولی شي د شپږ میاشتو په ترڅ کې دولت ته په ورځنی نرخ د ځمکې د قیمت یوازې 10% ورکړي او خپل جایداد قانوني وکړي. دغه ډېر مهم ټکی دی. او بل ټکی دا چې هغه ځمکې چې دولتي د عمل منفعه پروژې غصب شوي دي او هغه باندې دوی خپل کورونه جوړ کړي چې په هر وخت چې وي د پخوانی د رئیس جمهور او حکومتونو سره شوی دغه باید تجدید نظر شي او هیئت تعین شي د دوی وکتل شي چې دغه ځای پارکونه او مکتبونه او نور ځایونه عامل منفعه پروژې ته زیان رسولی کولی شي دولت بیرته واخلي. دغه زما طرحه درې فقرې لري. یو دا چې دا قانون، دوم فقره د دې زما طرحه د یو اختصاصي محکمې جوړېدل دی او دریم فقره د یو نظارت بورد تشکیلول دی.
پوښتنه دا ده چې په دې قانون کې هغه کس ته چې ځمکه غصبوي د دولت یا هم د شخصي ځمکه غصبوي هغه ته څه سزا ټاکل شوې ده؟
دغه یو مهم ټکی هم دا دی چې هغه څوک چې د دولتي ځمکې او املاک غصب کړي چې د هغه جایداد لس میلیونو نه زیات وي باید هغه فورا د حکومت جایداد بیرته مسترد وکړي. دغه د دوی دوسیې په دې شرایط باندې وي چې هغوی د دولتي او رسنو لا نه خبر وي چې دا ځای د دولتي دی او دوی بیا هم غصب کړی دی او په دې شرایطو باندې د دوی حد اقل 15 کاله حبس تنفیزي مجازات پیشبینی شوي دي.
او څه فکر کوئ ماجور صاحب چې د قانون که توشي هم شي دولت به تطبیق کړي او کنه؟ ځکه چې له دې نه مخکې هم پرته له دې قانونه د ځمکو غصب یو جرم د خپله په عمومي قوانینو کې هم خو مخه نه ده نیول شوی.
تاسو رښتیا وایئ اوس په افغانستان کې د دې قانون تطبیقول آسان کار نه دی، خو بیا هم چې داسې زموږ طرحه مونږ دوی ته وړاندې کړی ده که دا تطبیق شي امکان لري حد اقل مونږ د غصب د تداوم نه مخنیوی وکړو. یو دا خبره دا ده که حکومت واقعا اراده ولري، نوی حکومت راشي، د کاندیدان ځان ته تعهد ورکړي دا قانون تطبیقوي، حد اقل هر کال کې د یو میلیارد ډالر مخکې زیاته د حکومت بودیجې ته د دې له درک نه مونږ کولی شي پیدا وکړو.
احمد سیار محجور چې د حقوقو یو استاد دی او د مزکو د غصب د مخنیوي د قانون په طرحه کار کړی، له د سره مو مرکه واوریده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
وسلوالو طالبانو د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې ول سرحدي پولیس وشلي. چارواکي وایي وسلوال طالبان پر دغه سرحدي پولیسو تر حمله وروسته پاکستان ته تښتېدلي دي. صادق رښتینی له کندهار ریپورت راکړي.
په جنوب کې د سرحدي پولیسو کمانډان جنرال تفسیر خان خوګیانی وایي چې دغه پیښه 13 ورځ د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د کمانډان په وینا د وسلوالو طالبانو یوې ډلې د درنو وسلو څخه په استفادې د سرحدي پولیسو پر یوې پوستې حمله کړې او یو ول سرحدي پولیسو وجلی.
تورن د شوراواکو لسوالې سراته نږدې د دلنګي په دره کې د سرحدي پولیسو په پوسته باندې حمله شوې ده. مې د دشمن له طرفه چې یو ول سرحدي سرتیري په شهادت رسیدلې دي، جنگ پای ته رسیدلې دي او دشمن ته هم درانه تلفات اوښتې دي، خو په اړه دقیق معلومات نه لرم.
کمانډان وایي وسلوال طالبان پر دغه سرحدي پولیسو تر حملې وروسته پاکستان ته تښتېدلي. بلخوا وسلوالو طالبانو د دغه حملې مسؤلیت منلی او د 15 سرحدي پولیسو د وژل کېدو ادعا کوي.
و موریدل چې وسلوالو طالبانو د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې ول سرحدي پولیس وژلي. چارواکي وایي چې طالبان پر دغه سرحدي پولیسو تر برید وروسته پاکستان ته تښتېدلي دي. د کندهار په ګوندی ایالت بلوچستان کې د سرانانو په سیمه کې هم د پولیسو پر یو موټر بمې پرېد شوه چې د دریو پولیسو په شمول شپږ تنه پکې وژل شوي، اووه تنه پکې ټپیان دي. په دې اړه له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میخیل رپورټ اورو.
د دوشنبه په سهار د لسو بجو په شاوخوا کې د کوټې او چمن پر لوی سړک پښین بازارګي ته نږدې په سرانانو سیمه کې چاودنه وسوه چې پولیسو او عامو خلکو ته مرګ ژوبله ور واړوله. چاودنه د پولیسو د تالاشۍ پوستې ته نږدې د پولیسو تر ګزمه کوونکي موټر لاندې په مځکه کې د شخصي بم له امله شوې ده. د سرانانو سیمې د پولیسو یو مشر جمیل احمد د چاودنې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې بم د ریموټ کنټرول په وسیله چاودلی او شاوخوا 8 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد پکې کارول شوی دي. ځینې آئینه شاهدین وایي چاودنه په داسې وخت کې وسوه چې پولیس د خلکو په تلاشۍ بوخت وو. په چاودنه کې 8 کسان ټپیان شوي دي چې په هغوی کې 15 د پښین ښار دولتي روغتون او 3 تنه د کوټې دولتي روغتون ته راوړل شوي چې په هغوی کې هم یو مړ سوی او د دوو نورو حالت هم نازک بلل سوی دی. د وروستیو معلوماتو له مخې په چاودنه کې درې پولیس او درې عام خلک وژل سوي چې شمېر یې شپږو ته ورسېد. په وژل سویو کې د پولیسو یو لوړ رتبه مشر اصغر خان هم شامل دی. دا نه ده څرګنده چې د پولیسو موټر ته بم چا ایښی دی او نه یې کومې وسله والې ډلې تر اوسه مسؤلیت منلی دی، خو پولیس وایي دا کار ترهګرو کړی دی. تر چاودنې وروسته یې شاوخوا سیمه محاصره کړې او په ورانکارو پسې پلټنه پیل کړې چې تر اوسه یې څو تنه د شک په توګه نیولي دي. د یادونې وړ ده چې په کوټه او نورو بلوچي سیمو کې تر دې پخوا هم پر ملیشا سرتیرو او پولیس عسکرو باندې په وار وار بمي بریدونه سوي دي، خو د بلوچستان په پښتني سیمو کې دا ډول پیښه پخوا نه وه سوې. پښین ته نږدې په سرانانو سیمه کې دا لومړۍ پیښه ده چې د پولیسو موټر د بمي برید هدف وګرځېد.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د سرپل ولایت په نامنیو کې هم وګړي وایي چې ځینې دولتي او امنیتي کړۍ لاس لري او د دولت مخالف وسلوالو ته یې دا شرایط برابر کړي چې ورځ تر بلې د دولتي نظامي تجهیزاتو څخه په نامنیو کې ګټه واخلي. د موضوع په اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی یو رپورټ راستولی.
د سرپل ولایت د ګوسفندي ولسوالۍ د جنایي څانګې مشر له مخالفینو سره د ځینو دولتي کړیو د لاس لارلو په اساس خپله دنده پرېښې ده. د دې ولایت په ګوسفندۍ ولسوالۍ کې د امنیتي مسؤول وایي چې مخالفین له دوی سره په جګړه کې د دولتي تجهیزاتو څخه کار اخلي او د پولیسو په منځ کې د مخالفینو د نفوذ پر اساس دوی له دولتي دیپوګانو څخه وسلې ترلاسه کوي او د سرپل ولایت په نامنیو کې کاروي.
دشمنایی که داخل افغانستان داخل پوست دولت جابجا شده این مردم
هغه چې د دولت په پوست کې ځان لپاره ځای جوړ کړی، کته سو وګوري هم دا خلک دي او هغه طالب چې جنگي تاسو یې د مرمۍ پوچه کې وګوري چې لکومه یې کړی او چا ورته د مهمات ور کړی. دا ټول مهمات او پوچه کې ښکاروي چې ټول د دولتي دیپوګانو څخه ترلاسه شوی. نشم ویلای ټول کشفي ارګانونه پرې پودي خو تر تهدید لاندې راځو. دغه مهمات وګورئ چې د دولت له کومې دیپوګانو څخه دي او بیرته مخالفین یې له موږ سره په جګړه کې استعمالوي. محمد هاشم د سرپل ولایت د امنیت قوماندانۍ افسر او په ګوسفندي ولسوالۍ کې پخوانی جنایي امیر وایي چې په دولتي مسؤلینو باندې د بې باورۍ له امله ورستل بلې د پولیسو د صفوفو څخه ځوانان مخ په تښتېدو دي او د هم له همدې امله څو ورځې مخکې خپله دنده پرېښوده. محمد هاشم وویل چې په امنیتي ارګانونو او نظامي څارنوالۍ باندې د نه اعتماد په اساس نوموړی په مرګ ګواښل شوی او اوس بلخ ولایت ته له خپلې کورنۍ سره فراری دی. دا چایا پارختیا امنیتی کړی په سرپل ولایت کې مخالفینو سره د اړیکو په اساس دوی ته له دولتي دیپوګانو څخه جنگي تجهیزات برابروي یا د موضوع د دې ولایت له امنی قماندان عبدالرؤف تاج سره شریک کړه. د یې پاړه داسې وویل: په دې موضوع کې هیڅ د شک ځای نه دی چې ځینې کسان شته چې له مخالفینو سره همکاري کوي، خو کله چې ما دلته په دنده پیل کړی تاسو ته اطمینان درکوم چې په دې برخه کې ډیر کموالی راغلی او کیدای شي چې احتمالا له ګاونډي ولایتونو څخه که دوی اکمال شي دا طبیعي ده چېرته چې مخالفین شته دوی سره مرسته ترسره کیږي. ښاغلی تاج له دې سره چې د ځینو امنیتي کړیو لاس لرل له مخالف وسلوالو سره نه ردوي، خو ده وویل چې دا کچه د پخوا په پرتله له کوم وخت څخه چې د پدن د پیل کړی راکمه شوې ده.
دوستانو، په همدې خبرونه کې مو د نامنیو په اړه څو رپورټونه لرل. په کابل کې لسګونه ماشومان چې د ځینو مدني ټولنو لخوا رابلل شوي وو نن د ملي شورا مخې ته لاریون وکړ او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتنه وکړه. دوی د جنگ بستې او موږ سوله غواړو تر عنوان لاندې شعارونه ورکول. ناجیه صفایی د دې ماشومانو د راټولېدو په اړه رپورټ راکوي.
د سولې د اونۍ په مناسبت دا ځل یو شمېر ماشومانو د ملي شورا د ودانۍ په مخ کې د سولیز لاریون په ترسره کولو سره د سولې د ټینګښت غوښتنه وکړه. دغه ماشومان چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېده د جنګ له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې جګړه ودروي او د خلکو په خاصه توګه د ماشومانو له وژلو لاس واخلي. د لاریون تنظیمونکو وویل د دې لاریون هدف دا دی چې په جنگ کې ښکېلو اړخونو ته د ماشومانو غږ ورسوي. یو شمېر مظاهره چیان چې شعارونه یې هم ورکول په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ غواړو چې د مکتب وایو سولم غواړو
ما برای خواستن سول به اینجا اومدیم
ما کودکان بیشتر از بزرگان احتیاج به سول داریم که ضعیف‌ترین انسان‌ها هستیم از ناامنی به آسیب می‌بینیم
په روسیو کې ځنی ملي او بین المللي ادارې هم اندېښنه څرګنده کړې چې په جنګ کې تر ډېره ماشومان وژل کېږي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په خپل یو تازه راپور کې اعلان کړی چې په روان کال کې د ماشومانو تلفات 20% زیاتوالی ښیي د راپورونو له مخې جګړې او د وسلوالو مخالفینو ګواښونو له یو شمېر افغان ماشومانو څخه ښوونځیو ته د تګ مخه هم نیولې او په ځینو ختیځو او جنوبي ولایتونو کې په سلګونو ښوونځي تړلې پاتې دي په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو ژمنه وکړه چې دا دوی غږ به مسؤلینو ته ورسوي افغان دولت روانه اونۍ د سولې په نوم اعلان کړ د همدې اونۍ په مناسبت د سولې او ترقۍ په نوم د یوې ادارې او د پوهنې وزارت د بدني روزنې د ریاست لخوا په کابل کې د دوشنبې په ورځ د فوټبال او باسکټبال سیالۍ پیل شوې دا سیالۍ د کابل ښار د لسو لسو ترمنځ کېږي چې لس ورځې به دوام وکړي د سولې او ترقۍ ادارې د خپرونې مسؤل زین الله شهیدزی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې سیالیو هدف په ځوانانو کې د سولې د فرهنګ وده ده
د دغه لوبو د پر لار اچولو ستره موخه سولې د نړیوالې ورځې د لمانځلو مراسم و چې تر څو وکولای شو موږ خپل راتلونکی نسل په تیر ځوانان ته معلومات ورکو درې مسابقې د والیبال وشوي چې یعنی د شپږو ټیمونو تر وانځوي پر دې کې د ملالۍ لیسې
دغه پروګرام په داسې حال کې جوړیږي چې افغان حکومت هم د څو کلونو راهیسې هڅې کړي چې له وسلوالو مخالفینو سره مخامخ خبرې پیل کړي خو تر اوسه د هڅو نتیجه نه ده ورکړې که څه هم یو شمېر خلک په افغانستان کې د سولې په اړه ناهیلي شوي خو ځینې افغان چارواکي هیله من دي چې هېواد ته به ژر سوله راشي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
په پام کې دا چې د تاجکستان ولسی جرګه ډیر زر په دې هیواد کې د روسیې د یوې پوځي اډې د جوړېدو طرحه تصویب کړې په همدې حال کې ټاکل شوی چې د ډلې زمینیتی تړون د سازمان د غړو هیوادونو استازي نن د روسیې په سوچي ښار کې غونډه وکړي احمد تکل د دې دواړو مسلو تفصیل وړاندې کوي
د تاجکستان د پارلمان ولسی جرګه به د بلې اونۍ د سه شنبې په ورځ هغه توافق تصویب کړي چې په دې هیواد کې د روسیې د پوځي اډې جوړېدل قانوني کوي د تاجکستان د پارلمان د رئیس وایاند محمد الله سلطانوف نن اتارتاس خبری آژانس ته وویل چې له دې توافق سره سم به په تاجکستان کې د روسیې 201 نمبر پوځي اډه جوړه شي د روسیې او تاجکستان ولسمشرانو په دې اړه موافقه نږدې یو کال مخکې لاسلیک کړه او ولسمشر امام علي رحمان د سپتمبر په 13 نیټه دا طرح د سویب لپاره پارلمان ته واستوله د ازادۍ رادیو د تاجکی څنګه خبريال سلیم جان ایوبزاد وایي چې په تاجکستان کې د روسیې پوځي اډه له افغانستان سره د دې هیواد د ګډ سرحد پوګدو کې لروانو تحرکاتو سره هیڅ ارتباط نه لري خو له دې سره سره نوموړی دا پرمختګ مهم بولی
باقیده اکثر کارشناسان امور منطقه و امور سیاسی تاجکستان
د سیمه او تاجکستان د چارو د ډیر شمیر کارپوهانو په نظر په تاجکستان کې د روسیې پوځي حضور ډیر مهم دی په تیره د تاجکستان د حکومت لپاره ځکه چې د تاجکستان خپل ځواکونه په دې هیواد کې د امنیت د ټینګولو او د پلو د ساتلو توان نه لري او په عین حال کې له ازبکستان سره دښمنی هم لري خو د کارپوهانو بل ډله وایي دا د یوې دوه سره تورې په څیر ده چې روسیا هر کله چې وغواړي د تاجکستان د خپلواکۍ او د دې حکومت پر ضد کار ترې اخیستی شي
استفاده کوي
په همدې حال کې د تور سمندرګي پر غاړه په پراته سوچي ښار کې نن د ډلهیز امنیتی تړون د سازمان غونډه جوړیږي د سی ایس ټی او په نننۍ غونډه کې له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته د اورپیخو ګواښونو په اړه خبرې کیږي او په څنګ کې به پر نورو سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو هم خبرې وشي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې غونډې له پایل مخکې وویل چې د سی ایس ټی او د غړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په تیره د افغانستان په برخه کې ډیر ښه او اغیزمن دي لاوروف وویل چې روسیا 2014 کال ته په پام سره په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه سخته اندېښنه لري او زیاته یې کړه پر ټوله سیمه د دې حالاتو د اغیزو مخنیوي ډیر اهمیت لري د روسیې د ولسمشر یو نږدې همکار یوری اوشاکوف خبریالانو ته وویل د غونډې په اجنډا کې په شاملو موضوعاتو کې په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له افغانستانه سیمې ته د ورپېښو ګواښونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې شاملې دي. د اوشاکوف په وینا د دې ګواښونو د مخنیوي په مقصد به د سی اس ټی او غړي همداراز د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د امنیت د ټینګولو لپاره له تاجکستان سره د غړو هیوادونو د ډله ییزې مرستې په اړه هم خبرې وکړي. د ډله ییز امنیتي تړون د سازمان غړي هیوادونه روسیا، تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان، ارمنستان او بیلاروس دي.
دوستانو وخت 4:30 بجې شوې. فرشته جلال زیدا نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی دروري.